کار رادیو آشنا رادیو آشنا
صدای
امریکا غږ د آشنا رادیو قدرمن اوریدونکو السلام علیکم روغ جوړ او خوشاله اوسئ نن د سه شنبه ورځ او د سمبولې د میاشتې یو دیرشمه نیټه ده دا وخت دلته په واشنگتن کې د ماښام اتنیمه او په افغانستان کې د سهار 15 بجې دي او دا د نن سهار د پښتو د دې نیم ساعته لومړنۍ خبرونه په شروع کې پام وکړئ د خبرونو لنډیستا
د سومالی د جمهوریت ریاست مخ ته د موټر بم ځانمرګي بریټ شوی د لومړي ځل لپاره به د فلسطین او واتیکان بیرغونه د ملګر ملتونو په مقر کې وزړیږي او هنګری د غیر قانوني مهاجرینو د مخنیوي لپاره اقدامات نور هم سخت کړي دي
درنو اوردونکو په دې خبرونه کې د خبرو نورستو د پکتیکا او د خوست ولایتونو کې د سولې د نړیوالې غوښتنې په مناسبت د خلکو د غونډو په کامرون کې د بشر د حقوقو سرغړونو او په عراق کې د کولرا د مرض د خبرېدو په باب بیل رپورټونه اوریدل شي خدای دې اول پام وکړي د خبرونو تفصیل ته
السلام علیکم درنوندونکو دا هم بشپړ خبرونه د سومالی د جمهوریت ریاست مخ ته د موټر بم په ځانمرګ بریټ کې لک تر لګه وټنه وجل شوې دي چارواکي وایي چې بریټ په محلي وخت پرون مازیګر په شپږ بجو شوې او یو وشتنه پکې جوبل شوې هم دي د روغتون ډاکټرانو د امریکا غږ د سومالی څنګه ته ویلي دي چې د زیاتو جوبل کسانو روغتي حالت ښه نه دی ځانمرګ بریټ کوونکي د چبددونکو موادو نه ډک موټر د جمهوریت ریاست د تالاشۍ په دروازه کې چوالای دی د امریکا د ملي امنیت سلاکار سوزن رایس چین ته پرون خبرداري ورکړه چې د دوړو هیوادونو پاړیکو کې کمپیوټري جاسوسي چې پیکینګ ملاتړ کوي غټ خندې او باید چې دا ډول جاسوسي پاتې ورسیږي میرمن رایس د څرګندونې په داسې حال کې کړي دي چې درې ورځې وروسته د چین جمهور رئیس شی جن پینګ واشنگټن ته راځي کارپوهان وایي دا ځل به د جمهور رئیس باراک اوباما او ښاغلي جن پینګ ترمنځ ملاقات ډنګ پیلی وي او د کمپیوټري جاسوسۍ ترڅنګ به د نړۍ د اقتصاد او په جنوبي بحیرې کې د ملکیت پر سر د چین په جنجالونو خبرې وکړي د هنګری پارلمان پاوسته اجازه ورکړي چې د غیر قانوني مهاجرینو د مخنیوي لپاره په هغوی د ربړی مرمۍ ډزې کول شي او کې بهونکې غاز په استعمالول شي او هم یې په جال کې ګرځول شي هنګری د دین وړاندې د سربستان سره خپل سرحد په اغزن تار بند کړی و او اوس عسکر اجازه لري چې د غیر قانوني مهاجرو کورونه هم تلاشي کړي د سوری یو مهاجر چې د هنګری په سرحد کې د خپل کورنۍ سره یې په ساتونو انتظار سلای داسې وایي
Now we are here from yesterday. We have waited for 12 hours on the border. The last night was very
موږ د پرون راهیسې دلته یو د شوا خو دو لساته تیر شول بیګاش پر ډیر ساړه او باران هم وریده په موږ ډیر سخت تیر شوه او دو ساته مو په کوڅو کې تیر کړل د هنګری صدر اعظم ویکتور اوربان پارلمان ته وویل چې هغه د مهاجرینو په مقابل کې بے وسه شوې دي خاغلی اوربان وویل د مهاجر د کور دروازه نه ټکوي بلکې دروازه د هر خوانه ماتول شي او د نن ناراضي بل په لو بیا د اروپای ټولنې نور هیوادونو په هنګری کلک انتقادونه کړي چې د مهاجرینو سره ناوړه چلن کوي د هند دفاع وزارت چارواکي وایي اسرائیل د اسرائیل نه بي پلوټ الوتکې اخلي چې پوځي وکړي شي د ملک نه بهر هوایی بریدونه پیوکي هند وایي دا کار د پوځیانو ته د مرجوبلي د وختو د مخنیوي لپاره کوي د دین وړاندې د هند سیال هیواد پاکستان هم ویلي و چې په خپل هیواد کې دننه یې په سختري زړلو د هغې بي پلوټ الوتکې نه بمونه غورځولي چې په خپل پاکستان جوړه کړې و ریپورت وایي چې د نوې دانیبي انکشافات خای د هند او پاکستان ترمنځ چې دواړه یې اتمی وسلې لري او د کشمیر پر سر یې دوه ورې جګړې هم کړې دي د زیاتو جنجالونو د پیدا کېدو سبب شي د هند په اړه یو بل خبر وایي چې دغه هیواد کوښښ کوي د ختیځ آسیا د هیوادونو د تجارتي مرکزونو نیولې بیا د امریکا د سیلیکان ویلې د کمپنیو پانګه چونه را جذب کړي او همدا وجه ده چې دغه هیواد د نورو مخ پر ودی هیوادونو په پرتله د هغوی اقتصادي پرمختګ سوکه شوی نه دی نور تفصیل د امریکا غاک د خبريالې انجانا پسریچا په دې رپورت کې اوري
پرون د هند د مالی وزیر آرن جیټلی هانګ کانګ او سنگاپور ته د خپل سلور ورځنی سفر په پای کې ویلي چې په نړۍ کې د اسهامو د بیو ټیټېدل او یا د صادراتو کمېدل په هند هغومره اغیزه نه کوي لکه د نړۍ په نورو هیوادونو چې کوي. ښاغلی جیټلی وایي مونږ په هند کې د اقتصادي سکتور بیلابیل اړخونه پرانیستي دي. هغه زیاتوي چې په همدې خاطر د نور نړۍ په پرتله زموږ د مالی چارو ډسپلین په خپل حال پاتې دی او د ملک پولي واحد مهم تر ډیره حده ثابت پاتې شوی دی. د مالی وزیر آرن جیټلی په هانګ کانګ کې د بهرنیو هیوادونو پانګوالو ته وویل چې په روان کال کې به د هند اقتصادي پرمختګ د 2.3% هم زیات وي.
خبرونه د امریکا غږ آشنا را دنوري. په روم کې د کاتولیکانو د مذهب تر ټولو ستره کلیسا وایي چې د پوپ فرانسیس د ملاقات پر وخت به د لومړي ځل لپاره د واتیکان بیرغ د ملګرو ملتونو په مخر کې وځړیږي. واتیکان او فلسطین دا ځل غوښتنه درلوده چې د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلې پر وخت د هغوی بیرغونه د نړۍ د نورو 119 هیوادونو سره یو ځای وځړیږي. خو د امریکا لپاره د واتیکان سفیر آرچ بیشپ برنارد دیتو اوزا وایي چې د ملګرو ملتونو د سکرتریت په مشورې خپل دا پریکړه بدله کړه او وایي چې یوازې د پوپ فرانسیس د ملاقات پر وخت د هغوی بیرغ ځوړندوي. شاوخوا اویا تنه یاغیان چې د امریکا په مشرۍ ائتلافي ځواکونو په ترکیه کې روزلي و پرون د شنبې پر ورځ په وسله لرونکو موټرو کې سوریه ته واوښتل. دا یاغیان سوریه ته په داسې حال کې رسیدلي چې د امریکا متحده ایالات د سوریه لپاره د خپلې پوځي تګلارې نه د دفاع کولو لپاره د ستونزو سره مخ ده. د امریکا په مشرۍ ائتلافي ځواکونه په سوریه کې د اسلامي دولت پر ډلې هوایي بریدونه کوي او محلي ځواکونو ته د روزنې او وسلې ورکونې پروګرامونه هم لري. او د امریکا د جمهوری ریاست په انتخاباتو کې د جمهوری غوښتونکو د ګوند یو کاندید سکاټ واکر پرون اعلان وکړ چې د خپل کاندیدۍ نه تیریږي. په لومړي سر کې داسې ګمان کېده چې د ویسکانسن د ایالت دغه پخوانی ولی به د جمهوری ریاست لپاره جدي کاندید وي، خو وروسته یې بیا ونه شو کړی چې د خپل انتخاباتي مبارزې لپاره مالی امکانات برابر کړي. ښاغلی واکر په خپل اعلامیه کې د ځینو کاندیدانو په منفي څرګندونو هم انتقاد وکړ چې اشاره یې مخکښ کاندید ډانلډ ټرمپ ته وه. سکاټ واکر د خپل ګوند د ټولو کاندیدانو نه وغوښتل چې د انتخاباتي سیالۍ نه دی ووزي او رای ورکونکو ته د اجازه ورکړي چې د 2014 کال د نومبر په میاشت کې دی د دې ګوند مخکښ کاندیدا رای ورکړي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه. درنو اوریدونکو دا واشنگتن دی او تاسو د نړۍ خبرونه واوریدل او دا هم د نن سهار د دې ورخي لومړنی راپورټ. د پکتیا او د خوست ولایتونو کې خلکو د حکومت نه غوښتي دي چې د طالبانو سره د سولې د خبرو د بیا پیل له موقع نه ښه پوره ګټه واخلي. دوی دا غوښتنه د سولې د نړیوالې ورځې د لمانځلو په موقع کړې ده. خبریال ابراهیم رحیمی نور راپورټ راکوي.
سولا غواړو سولا نور جنگ په ختمې دو غواړو مونږ ملي ور دو غواړو
سکهل په افغانستان کې د سولې نړیواله ورځ په داسې حال کې منځل کیږي چې د افغان حکومت او طالب وسلوالو ترمنځ د سولې په اړه لومړی ځل مخامخ مذاکرات تر سره شول. که څه هم د طالبانو د مشر ملا محمد عمر د مړینې تر اعلان وروسته دغه خبرې اترې ځنډیدلې دي، خو افغانان اوس هم په افغانستان کې د سولې راتلو ته ډېر هیله من ښکاري. په پکتیا او خوست کې د سولې نړیوالې ورځې د لمانځغونډو ګډونوالو له افغان حکومت او نړیوالو وغوښتل چې له طالبانو سره د سولې په اړه د خبرو د بیا شروع کېدو له موقع څخه مؤثره ګټه واخلي. د پکتیا د ولایتي شورا غړي محمد رحمان قادری په کردیس کې غونډې ته داسې وویل:
که اوس مخالفین هغه څوک چې د دولت مخالفین دي هغه په دې اقتدار کې واک نه لري، ځای نه لري، که چېرې ته ودا همدومره ځای ورکړی شي او همدومره خبرې ته ونیولی شي فکر نه کوم چې نور جنګ یا جدل راشي. ټول مسله د قدرت مسله ده.
د ټولنې د نورو قشرونو په پرتله معمولا په جګړه کې ښځې تر ټولو زیانمنونکې بلل کېږي. په ګردیز کې د ښځو د حقونو او هنرو صنعتي موسسې مسؤله نفیسا نوري د سولې په ټینګښت کې د ښځو پر رول ټینګار کوي. نفیسې نوري یادې شوې غونډې ته په خبرو کې پر وسلوالو طالبانو هم غږ وکړ چې سولې ته ژمن واوسي او په دې برخه کې خپل دریز نور هم نرم کړي.
افغانستان په جګړه کې همیشه لپاره ښځو ته ضرر متوجه دی، ځکه دا ښځې دي چې زمانې د لاسه ورکړي، دا ښځې دي چې خاوندان د لاسه ورکړي، دا ښځې دي چې ورونه د لاسه ورکړي. د دغه پرتمینې غونډه له لارې خپل مرور ورونو ته دا پیغام رسوم چې جنگ د لار حل نه دی، راشئ سوله وکړو تر څو خپل وطن آباد کړو.
سپینسر بورامور ګلزری د خوست اسماعیل خیل او مندوزی ولسوالۍ اوسیدونکې ده. هغه په تیر څو کلونو کې دوه ځوان زمن له طالب وسلوالو سره په جګړه کې له لاسه ورکړي. د هغې زمنو د افغان امنیتي ځواکونو په لیکو کې دندې درلودې. دغه سپین سرې مور په خوست کې د میډیوټیک ټولنیز بنسټ لخوا د سولې نړیوالې ورځې په اړه په یوه جوړه شوې غونډه کې ګډون کړی و. هغې امریکا غږ ته وویل،
دوا زمن می لوسا ویر کړ په دغه اسکارایو کې شهیدان شو. میړه می د غیر لوسا د وطن لوسا سبيش د خلکو د زاور نه د وینې ته یوان نه د ځوانونو نه د دماغ لوسا ویر کړ په خاک ورسېدو. نو سولو چې وشي نو ډیره خادو اخرات پر خو جنگ اوره کې اخرات پر خو زمون دي چې د وینې اوره کې چې تلګ دي من په وطن کې.
د سپتمبر 28 نیټه هر کال د سولې د نړیوال ورځې په توګه په ټوله نړۍ کې منځل کیږي. د دې ورځې د منځلو اعلان په کال 1971 میلادي کې د ملګرو ملتونو په عمومي غونډه کې شوی و. د طالبانو تر واکمنۍ وروسته دغه ورځ د افغانستان په ګڼ شمېر ولایتونو کې د ځانګړو مراسمو په ترڅ کې د حکومتي چارواکو او ولسی خلکو له لوري منځل کیږي.
نو د دې څوک هم د جنگ خبره نه کوي. زمونږ محراب زمونږ منبرونه نور سوله غواړي.
ابراهيم رحيمي، امریکا غږ، آشنا رادیو.
د اوونه تر اوو او ورځی په اونیکی آزادۍ رادیو.
درنو اوردونکو، تاسو د امریکا غږ نه د آزادۍ د رادیو پیغام واوریدو او دا هم بل رپورت. هغه جنۍ چې سلور کاله مخکې په مخ وسلوالو کسانو تیزاب شیندلی وو، تر اوسه پلارګنۍ او خاوند وسلوال لخوا تهدیدېږي. ګل رحیم نیازمن په دې باب موږ ته د قندوز نه داسې رپورټ راکوي.
په 2011 کال کې د ممتاز پر بدن څو وسلوالو تیزاب وشیندل. د ممتاز ټول بدن سوځېدلې و، خو د زنان برای زنان دفتر لخوا یې له هیواده د باندې تدوی وشوه. ممتاز وایي چې د دې پر بدن تیزاب شیندونکي نیول شوي، خو اوس له زندان څخه د ټلیفون په ذریعه د دوی کورنۍ ګواښي. د ممتاز او خویندو پر بدنونو یې هغه وخت وسلوالو کسانو تیزاب وشیندل چې د ممتاز د غوښتنې مرکه یې کړې وه او کورنۍ ورته انکار کړی و. له دغې مرکې یو نیم کال وروسته ممتاز له یو بل چا سره کوژده کیږي. د واده په ورځو کې وسلوال پر کور برید کوي او د ممتاز په ګډون د هغې پر دوو نورو خویندو هم تیزاب شیندي. ممتاز د تیزاب شیندلو کیسه داسې کوي:
کس د خوردیم سره برم خواستګاري آمده بود، پدرمشان قبول نکرد چون خورد بودم، باز مرا برشان نداد.
په ماشومتوب کې را باندې چا مرکه کړې وه، پلار یې نه و ورکړي ځکه چې وړه وه، خو یو نیم کال وروسته نامزاد شوه. د واده په ورځو کې وسلوالو پر کور برید کړی وو، دوی یې وهلي وو او د واده ټول سامانونه یې مات کړي وو، او د ممتاز په ګډون یې د هغې د دوو خویندو پر بدن تیزاب شیندلی وو. ممتاز چې د واده په ورځو کې پرې تیزاب شیندل شوي وو، څلور میاشتې وړاندې له هماغه ځوان سره واده وکړ. هغه وایي چې دوی اوس هم په ویره کې ژوند کوي ځکه چې د نیول شوو کسانو لخوا ورته اوس هم اخترونه ورکول کیږي. په ویره کې ژوند کوو، په کلي کې امنیت نشته. له طالبانو پرته دغه خلک چې تیزاب یې پرېشیندلي هم دوی ته خطر دی. هغې د تهدید په اړه داسې وویل: پلار او لیرونه یې ورته تهدیدول، له زندانه یې ورته احوال را لېږله چې که راخوشي شول نو د ټولو سرونه به پرې کړي. ممتاز ویل که مجرم نیول کیږي او د جرم سزا ګالي، خو چې خوشي کیږي د هغوی عقده څو چنده زیاته شوي وي او بیا د خپل بدل اخیستو لپاره هڅه کوي. هغه له دولت څخه غوښتنه لري چې که مرسته ورسره وشي او په بل ولایت کې ورته د ژوند کولو زمینه برابر شي چې له راتلونکو خطرونو څخه یې خپله کورنۍ ساتلی وي. د ممتاز پلار سلطان محمد وایي چې دوی ته له زندانه هم اخترونه ورکول کیږي.
تمام روز مرا از زندان هم اختار روان میکنم.
له زندانه هم ورته اخترونه ورکوي.
از دولت هم کومک، هم پیشترین کومک شینی میشتادم که مرا از این منطقه مقصد
له دولت څخه د مرستې غوښتنه کوي چې له دغه ځای یو باسي او په بل کوم ځای کې ورته د اوسېدو ځای برابر کړي او له دغه مشکلاتو څخه یې وساتي. په قندوز کې د زنان برای زنان افغان دفتر مسؤوله ډاکټر حسینه سروري وایي چې ممتاز د دوی د دفتر لخوا خارج ته د تداوی لپاره وړل شوی و.
تیزاب از فرق سر تا شست پای بالا از اینا پاشیده شده بود، چون موضوع اسکی
د سر نه تر پخو پورې پر ممتاز تیزاب شیندل شوی و. د پوستکی د پیوند تداوی وشو او په هر ځل عملیاتو یې $8,000 ډالر لګښت شوی. حسینه سروري وایي چې دوی په ناامنه سیمه کې ژوند کوي او هغو کسانو د کورنۍ کورنیو لخوا ورته تهدیدونه زیات شوی چې د تیزاب شیندلو په تور محاکمه شوی دی.
مشکل عمده او جدي کینا درن، مشکل امنیتی است کینا است.
د دوی جدي مشکل امنیت دی او دوی په داسې کلی کې ژوند کوي چې هلته دولت حاکمیت نه لري. دولت دی ورته په خار او یا بل ځای کې د اوسېدو ځای برابر کړي چې له راتلونکو خطرونو په امن کې شي. د زنان برای زنان افغان دفتر مسؤل وای چې له دوی سره د دغه کورنۍ د ساتنې په برخه کې تر اوسه هیڅ دولتي او غیر دولتي دفترونو مرسته نه ده کړې. ګل رحیم یزمن، امریکا غږ آشنا رادیو، قندوز.
جڑا سری استرگے زماوی مسکے رنگینی شونڈ کلا سرگل شی کلش دور بسری جانان دل بره قدری لری کلا سرگل شی کلش دور بسری جانان دل بره قدری لری جانان دل بره قدری لری دلری لری خلق راغل تمام
درنو اوریدونکو دا واشنگتن دی او تاسو زموږ لمړنۍ سهارنۍ پښتو خبرونه اورئ. د بشر د حقوقو د عفې نړیوالې ټولنې په کیمرون کې د باکو حرام او د هغه ملک په امنیتي قواوو د بشر د حقوقونه د سختو سرغړونو الزام لګولې دی. د امریکا غا خبریال موکی ایدون په دې باب موږ ته یو رپورټ رالېږلې دی چې دا د خلاصې تاسو ته اورول کیږي. په مرکزی افریقا کې د بشر د حقوقو د عفې د نړیوال ټولنې یو تحقیقونکې لاریا الګروزی وایي چې د بوکو حرام یاغیانو او د کیمرون اسکرو د بشر د حقوقو نه ډېرې سرغړونې کړي او عام خلکو ته ډېر مالی تاوانونه هم رسولې دي. هغه وایي
We talk about killings, we talk about kidnappings, we talk about destruction, widespread destruction
مونږ د قتلونو په باب غږیږو، مونږ د خلکو د تختولو په مسلې خبرې کوو، مونږ د عامه خدماتو او د شخصي جایدادونو د پراخې تباهۍ په باب غږیږو. د افی نړیواله ټولنه وایي چې د بوکو حرام افراطي ډلې د کیمرون په شمال کې د 2014 کال د نیمای نه بیا تر اوسه پورې تقریبا 380 تنه وژل دي او همې د خلکو په سونو کورونه سوځولي. میرمن علي ګروزي وایي سره لدې چې د کیمرون امنیتي قواوې د ملکی خلکو د ساتلو لپاره ډېرې هڅې کوي، مګر بیا هم هغوی په عین وخت کې د بشر د حقوقونو سرغړونې هم کوي. هغه وایي
There's killings, destruction of properties, arbitrary arrests.
هغوی خلک قتل کوي او هم ودانۍ تباه کوي. هغوی په خپل خوخه خلک زندانی کوي او هم په خاص ډول په ماروا کې د زندانونو وضع غیر انساني ده. هلته په یوه زندان کې تقریبا 1400 قیدیان چې نیمایي د بوکو حرام د ډلې غړي دي اچول شوي دي. د هغوی د ژوندانه شرایط ډیر خراب دي. په زندان کې د قیدیانو ډیره ګڼه ګوڼه ده. هلته په زندان کې د پاکۍ خیال نه ساتل کیږي، د قیدیانو د صحت غم نه خوړل کیږي، حتی د ځینو قیدیانو لاسونه خو لا تر اوسه پورې زولنې دي. د افی نړیوالې ټولنې ویلي دي چې 25 تنه په توقیف کې مړه شوي او 130 تنه نور د کیمرون د عسکرو په لاس ورک شوي دي. دغه ټولنې په دې برخه کې د پراخو تحقیقاتو غوښتنه کړې ده. د کیمرون د حکومت ونتاق د بشر د حقوقو د عفی د نړیوال ټولنې د دغه رپورت په باب د تفسیر نه ډډه کړې، مګر ویلي دي چې مقامات د هغې جواب تیاروي.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
درنو اوریدونکو، په عراق کې د کولرا د مرض پیښې په زیاتی دودی او علت هم کمزور حفظ الصحه، ناپاکی اوبه او د برېښنا خرابیدل دي. د امریکا غا خبریال ایدوارد یارین ین په دې اړه د قاهرې نه داسې رپورټ راکوي.
ينتقل مرض الكوليرا بحسب المصادر الطبيه الى الانسان
عن طريق عامه خدمتونو په پیغام کې راغان ته کولرا خطرونه شرحکیږي چې څنګه د خبريږي او عالمي څنګه معلوميږي. عراقي چارواکو په دې ورسته وختو کې بغداد سره نږدې په ابو غریب او نجف کې د کولرا د یو سلو شلو پیښو راپورټونه اور کړی دي.
عاده المرض يعني صاحب اسهال حاد ومعقه بدون الام في المعده
بديوانه ولایت کې د ساري ناروغي او د څنګه مشر ډاکټر میکی باري بار د الهورا تلویزیون ته ویل د کولورا ناروغي سره سخت اسهال مرګري وي، مګر درد نه لري، غایته موادو کې وینه نه وي او تب نه لري. دویل د خوړو او بو د کاکلتان او روست د ناروغي ناڅاپه پیدا کیږي. خامس اسد بیا داسې وای
بغريب شهد تسجيل عدد من الحالات الإصابة بمرض الكوليرا وحالات الإسهال وبائي.
العراق دروقتا وزارة مرستل خامس سعد خبر إعلان وتوالى بغداد بشاوخاكي جاء أبو غريب بكي هم شامل ده كولورا ده پیدا كدو إلت ناپاك وبدي. عراقي مدوات ورپورت ورکره ده چه ده عراقي حکمت ده قوا و ده اسلامي دولت ده دل يدائش تر منز په دغه سیمه کې جګړه د دغه ناروغي د پیدا کېدو علت دی. د انبار له ولایت نه راغلي په زرګونو کډوال د دغه سیمې په یو شمېر کمپونو کې اوسېږي چې د حفظ الصحې حالات یې ښه نه دی. یو شمېر چارواکي وایي د اسلامي دولت ډله یا داعش د محلي بند اوبه بندې کړې دي چې د دغې سیمې د کرکلې لپاره ورنه کار اخیستل کېږي چې اوبه کمې شوې دي او زیاته ککړتیا یې پیدا کړې ده. نورې منابع بیا وایي تیرو سیلابونو د اوبو ذخیرې چټلې کړې دي. د منځني ختیځ څارونکی جیمز بن اسلو چې د لندن د خارجي پالیسۍ په مرکز کې کار کوي امریکا غږ ته وویل د امریکا د دفاعي چارو د څارونکو په قول د کولورا د خپرېدو یوه نښه د سوریې او عراق په شان د سیمه ییزو دولتونو د فعالیت نه موجودیت دی. جیمز بن اسلو وایي
You're seeing a new type of politics emerging in places like Baghdad where residents are incredibly frustrated by the poor quality infrastructure.
تاسو وینئ چې د بغداد په شان ځایونو کې یو نوی سیاست را پیدا شوی دی چې هلته اوسیدونکي د خرابو بنیادي کارونو نه پوزې ته راغلي دي چې په دې کې برېښنا د برېښنا قطع کېدل د اوبو کموالی او د حفظ الصحې کمزورتیا شامله ده چې د کولوریا په شان د ناروغیو د خپرېدو سبب کېږي. د عراقي سیاستوالو لپاره دا یوه واقعي ستونزه ده. دا ضرور نه ده چې د خیمو لوی کمپونه کنټرول او اداره شي، مګر که تاسې د تنظیفاتو غم ونه خورئ او برېښنا خلکو ته برابره نه کړئ نو تاسې به محبوبیت پیدا نه کړئ. په عراق کې په هفتو هفتو احتجاجونه د کمزورو خدمتونو او د اداري فساد په خلاف روان و. صدر اعظم حیدر علیبادی په لسګونو چارواکي له وظیفو نه لرې کړل چې حکومت پاک کړي او فاسد سیاستوالي برطرف کړل.
اوس هم درنوندونکو د خبرونې په دې برخه کې د مهمو خبرونو لنډیز اوریا. د سومالی د جمهوري ریاست مخته د موټر بم په ځان مرګ برید کې لږ تر لږه اووه تنه وژل شوي دي. د امریکا د ملي امنیت سلاحکارې سوزن رایس چین ته پرون خبرداری ورکړ چې د دواړو هیوادونو په اړیکو کې کمپیوټري جاسوسي چې پیکنګ یې ملاتړ کوي غټ خنډ دی او باید چې دا ډول جاسوسي له منځه لاړه شي. د هنګري پارلمان پوځ اجازه ورکړې چې د غیر قانوني مهاجرینو د مخنیوي لپاره په هغوی د ربړي مرمیو ډزې کولی شي او اوښکې بیونکی ګاز پرې استعمالولی شي. د هند دفاع وزارت چارواکي وایي د اسرائیل نه بي پیلوټ الوتکې اخلي چې پوځ یې وکړی شي د ملک نه بهر هوایي بریدونه پې وکړي. هند دا کار په دې خاطر کوي چې پوځیانو ته د مرګ ژوبلې د وختو د مخنیوي پې باندې وکړي. په روم کې د کاتولیکانو د مذهب تر ټولو ستره کلیسا وایي چې د پوپ فرانسیس د ملاقات پر وخت به د لومړي ځل لپاره د واتیکان بیرغ د ملګرو ملتونو په مقر کې وځړېږي. شاوخوا اویا تنه یاغیان چې د امریکا په مشرۍ ائتلافي ځواکونو په ترکیه کې روزلي وو پرون د دوشنبې په ورځ په وسله لرونکو موټرو کې سوریه ته واوښتل. او د امریکا د جمهوري ریاست په انتخاباتو کې د جمهوري غوښتونکو د ګوند یو کاندید سکاټ واکر پرون اعلان وکړ چې د خپلې کاندیدۍ نه تیریږي. په لومړي سر کې داسې ګمان کېده چې د ویسکانسن د ایالت دغه پخوانی ولی به د جمهوري ریاست لپاره جدي کاندید وي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
درنو اوریدونکو د هوا د حالاتو د ادارې د اټکل لمخې ویل کېږي چې نن او سبا له په کابل کې اسمان شین وي. هلته به نن د تودوخې لوړه درجه سانتي ګراد په حساب 20 او سبا له به یوه درجه زیاته شي. په جلال آباد کې به نن او سبا له اسمان سورګیز وي. هلته به نن د تودوخې لوړه درجه سانتي ګراد په حساب 30 او سبا له به یوه درجه کمه شي. او په هرات کې به نن د تودوخې لوړه درجه د سانتي ګراد په حساب 9 او سبا له به یوه درجه زیاته شي. همدغه راز د امریکا غږ د نن سهار په دویمې سهارنۍ پښتو خپرونه کې په سوریه کې وسلوالو ملیشو ته د وسلو د استولو د مسولې په باب یو رپورټ لرو. بل یو مهم رپورٹ په اروپا کې د سلګونو مهاجرو د ستونزو په جواب دی. هیله ده چې تاسو به دغه مطالب هم واورئ. او له دې سره زموږ قدرمنو اوریدونکو زموږ د سهارنۍ پښتو خپرونه پای ته رسیږي. بلنه درکو د ری خپرونې ته چې څو شېبې وروسته به شروع شي. موږ اجازه غواړو. د خدای په امان، خوشحاله اوسئ.